السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخستان نه بجې شوې زه صفی الله ستان اگزامو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې وکړو ایرانی رسنۍ د سباندې دیار لزره افغان کډوالو د استلو خبر ورکوي د ایرنا خبری آژانس د خبر لمخې د خراسان رضوی د پولیسو مشر مجید شجاع ویلی دا ټول بیا اسناد افغان کډوال د دوغارونو او تایبات له سرحدونو د افغانستان لور ته سپارل شوی د پولیسو دغه مشر د دغو کډوالو دقیقه شمیره دیار لزر او 204 تنه یاده کړي تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د ایرنا د راپور له مخې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3,20,000 افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته داخل شوي وو بیرته افغانستان ته استول شوي دي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کارن ډیکر د طالبانو پر دوو چارواکو د لګیدلو بندیزونو دفاع وکړه د امریکا متحدو ایالتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفی او د طالبانو د علوم اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود بندیزونه لګولې دي هغه ډیکر په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټوټر کې نن لیکلي حنفی او محمود د افغانستان نیم ولس له خپلو حقونو بې برخې کړی د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد دا بندیزونه غندلې دي د خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د فشارونو اعمال د ستونزو حل لار نه ده امریکا د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر خالد حنفی د بشري حقونو په سرغړونو تورن کړی دی او ویلي دي چې خالد حنفی له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو له زده کړو سره مخالفت کړی دی د طالبانو د علوم اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو د تعلیمي مرکزونو د تړلو د پریکړې د حمایت په خاطر بندیز لګیدلی دی اسرائیل وی پوځیان د غزې په شمال کې خلکو پښتنې ګرویګنی کوي چې د حماس وسلوال چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تراګری ډلې په توګه پیژني چیرته دي دا د دې سرګندونه کوي چې اسرائیلي ځواکونه د غزې شمالي برخه نیولې ده پر غزه د اسرائیلي ځواکونو برید درې میاشتې ته داخل شو بل لورته د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر غړیو او ډېرو نورو اروپایي هیوادونو لورې ملاتړ شوی و چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله ایرانی چارواکو د مهسا امینی کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړې چې اروپا ته لاړ شي دوی ته د اروپا پارلمان د سخاروف جایزه ورکوله مهسا امینی پروسه کال په ایران کې وژل شوه د راپورونو له مخې د دې مور و پلار او ورور ته پرون د تهران په هوایي ډګر کې د اروپا د تګ اجازه ورنکړل شوه یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو ډډه کوله د ازادي فردا څانګې ته وویل د مهسا امینی د کورنۍ د غړیو پاسپورټونه د پولیسو لوري ضبط شوی د امینی د کورنۍ وکیل صالح نیکبخت بیا د سفر اجازه ورکړل شوی د اروپا پارلمان د اکتوبر په 19 د سخاروف جایزه مهسا امینی ته اهدا کړه د راپورونو له مخې د انجلۍ پروسه کال د پولیسو لوري د شکنجې له امله ووژل شوه او د مصنوعي زیرکتیا په اړه باندې اروپایي ټولنې نوي مقررات وضع کړي دي د دغو مقرراتو له مخې د دغې مقررې سرغړونکي تر 15 میلیونه یورو جریمه کېدای شي دا په نړۍ کې د مصنوعي زیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده که سرغړونه ثابت شي هغه شرکت یا کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته پاملرنه نه ده کړې له 1.5 میلیون تر 15 میلیونو پورې یورو پورې جریمه کېدای شي اروپایي ټولنې ویلي چې سافټویر یا هر ډول اپلیکیشنونه باید تر خبرولو مخکې سم وارزول شي او که لازم مقررات نوي پوره کړي نو باید له خبرولو ډډه وشي دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د پروګرام سره مطلب دا دی چې امریکایي چارواکو د طالبانو پر دوو لوړپوړو مقاماتو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی او د طالبانو د علوم اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود باندې د بندیزونو لګولو دفاع کړې ده په دې اړه رپورت لري چې د افغانستان د بشري حقوقو نجونو په برخو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان خزینه فعالانو په باندې کې دوه خوشینی خودلې ویلي چې باید ژر تر ژره خوشی شي یو شمیر فعالان هم په کابل کې مظاهره کړې دي په چمن کې پرلتوال وایي چې د دوی پرلت نن 500 ورځې ته داخل شو حالت په دې خاطر پرلت شوی چې د پاکستان حکومت په ویزه او پاسپورت باندې تګ راتک الزامي کړی دی. هلته د عوامي نېشنل پارټي ګوند د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم نن وینا کړې.
د جمعې پس جنوبي پښتونخوا په هر ځای کې په پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دې سیو دفتر ته مزایې کوي. هر ځای به فرغتي هر ځای به د اورځي
د غزیل روسي عالم هم خبرو.
اسرائیلی الوتکو تیر شپه او نن سهار د غزې د ترنګ ځینې برخې په پرله پسې ډول بمبارد کړي او بمباردوي. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو د حکومت دوه چارواکي چې تازه د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت لخوا پرې تحریمونه لګول شوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت د بشري حقونو د ورځې او د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې د 50مې کلیزې په مناسبت د طالبانو حکومت په دوو چارواکو محمد خالد انفي او فریدالدین محمود تحریمونه لګولې دي. خو طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په جواب کې پر خپل ایکسپانه لیکلی د فشار راوړل د حل لار نه ده. جزئیات په دغه ریپورت کې
د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر دوو طالب چارواکو د تحریمونو تر لګول وروسته د افغانستان لپاره د دې هیواد یو شمیر چارواکو ویلي چې دا کسان د خزو انجونو په وړاندې د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت تازه 13 ورځ د بشري حقوقو د ورځي او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي د 50مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ګډون په څو نورو هیوادونو کې د شلو کسانو نمونه د بندیزونو نوملړ ته ورجات کړل چې له بشري حقوقو نه په سرغړونو تورن دي. په دې کسانو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست محمد خالد حنفي او د علومو اکاډمۍ د رئیس فرید الدین محمود نمونه هم شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست په خپل ایکسپانه د دې هیواد د خزانه وزارت د اعلامي په خبرولو سره لیکلي چې دا طالب چارواکي د افغانانو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کرنډیکر هم پر خپل ایکسپانه د یاد طالب چارواکي په افغانستان کې د خزو او نجونو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل ګڼل یو لیکلي دي چې موږ دوی د دې لپاره مسول ګڼو چې دوی د افغانستان نیمای نفوس له خپل حقوقو به برخې کړي دي. په همدې حال کې د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دغه بندیزونو ته په اشاره ویلي باید لاغو کسانو سره حساب کتاب ته دوام ورکړل شي چې د افغان خزو نجونو په زورولو کې ښکیل دي. اغلی امیری هم په خپل ایکسپانه لیکلی چې د طالبانو تبعیضی پرمانونه چې خزیونجونی په نخښه کوي په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو ناوړه سرغړونې دي. د طالبانو حکومت بیا د متحده ایالاتو دغه بندیزونه غندلې او دای د تیرو ناکامو تجربو تکرار بللې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر شپه ناوخته پر خپل ایکسپانه لیکلی چې د فشار راوړل د حل لار نه ده. د امریکا د خزانه وزارت ویلي هغه کسان چې نمونه د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جیدادونو او بانکي حسابونو څخه به برخې کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان او د خزو د حقوقو فعالان کته هم د متحده ایالاتو د بندیزونو د پریکړه پر ځای بولي خو وايي هغه ځی خای زکړیر نه وی چې دغه دوه طالب چارواکي په متحده ایالاتو کې هیڅ ډول دارایی او بانکي حسابونه نه لري. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غاوث جانباز
مؤثرتر می بود اگر ای
دا بډی رګټور وا چې دا بندیزونه له طالبان د حکومت د هغې کړې په وړاندې وت شوې وای چې د خزو په وړاندې محدودیتونه تصویب وي او شریعهونه نقدوي او ډیر واکونه لري. نو زه فکر کوم چې دا وروستی اقدام به یوازې یو سمبولیک اقدام پاتې شي.
اقدام اخیر فقط یک اقدام سمبولیک باقی خاتمند.
د خزو د حقونو فعال نرګس سادات بیا له متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او نقدي مرستې د ورسره باندې کړي.
زنان افغانستان ابزار سیاسی طالبان شده.
طالبان افغان ښځې د سیاسي وسیلې په توګه استعمالوي. نن چې پر یو څه فشار راغی دوی په لنډمهاله بدلون وکړي خو په اوږدمهال کې بیرته خپلو اصلي څیرو ته ورګرځي. نو څه چې موږ له نړیوالې ټولنې او متحده ایالاتو غواړو دا دی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني او مالي مرستې دې ورسره نه کوي.
د امریکا د خزانه وزارت په داسې حال کې دغه دوه طالب چارواکو بندیزونه لګوي چې وار لمخه یو شمیر نور طالب چارواکي د متحده ایالاتو او اروپای ټولنې د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. څو میاشتې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت پر قضی القضاة پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله بندیزونه ولګول. داسې مهال چې طالبانو تل دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي، خو ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ طالبانو د خپل حاکمیت په څه د پاسه دوو کلونو کې پر ښځو د محدودیت له 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل او په ځینو دولتي او ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخنیوي هم شامل دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له زندانه د بشري حقوقو د خزینه بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. رینا امیری د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې لامل نیول شوي خوشي کړي. اخوا د افغانستان د ښځو خودجوش غورزنګ د اعتراض کوونکو ښځو د سختو شکنجو او د طالبانو لخوا پولی چرخی روختونه او زندان ته د غوی د لیک د دوام په خبرګون کې اعتراض کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری یو ځل بیا ټینګار کړی چې د نیول کېدو او مجازات کېدو پر ځای باید افغان اعتراض کوونکې میرمنې وستایل شي او هغه چې بندیانې دي باید خوشي شي. رینا امیری د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې له امله نیول شوي دي خوشي کړي. هممهاله د افغان میرمنو خود جوش غورزنګ کړو د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د سختو شکنجو او پلچرخي روختونو او زندان ته د هغوی د لیک د دوام په تړاو په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړی دی. د افغانستان د اعتراض کوونکو خوځو خود جوش غورزنګ غړو بیا هم د طالبانو له زندانه د یاد غورزنګ د درې غړو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د دغه حرکت غړي لیلا بسیم ازادي رادیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي درې اعتراض کوونکې او مبارزې مېرمنې چې د افغان ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې په جرم د طالبانو په زندان کې دي، خو نړۍ لا هم چوپه خوله ده. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو د دغو ښځو د خلاصون لپاره کوم عملي کار نه دی کړی. زه د افغانستان له خلکو او په یاده قضیه کې له اړوندو بنسټونو څخه هیله کوم چې د دغو درېو اعتراض کوونکو مېرمنو د عدالت غوښتنې لپاره کار وکړي او عملي ګام دی واخلي څو هغوی بیرته د خپلو کورنیو غېږو ته ستنې شي.
د یاد غورزنګ غړو په یو پریکړه لیک کې دا کړي چې دغه غورزنګ درې تنه غړي چې د طالبانو په بند کې دي، د طالبانو لخوا تر سختو فزیکي او روحي شکنجو لاندې دي. دوی دا اعدام کوي چې طالبانو د دغه غورزنګ د مشرتابه غړي جولیا پارسي روغتون ته او د دغه غورزنګ یوه بله غړي منیشه صدیقي پلو چرخي زندان ته لېږدولې او ندا پروانی د هغې له 4 کلن ماشوم سره په یو بل زندان کې ساتلي. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه غورزنګ د غړو او د نورو اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو خبر نه تایید کړی او نه یې هم رد کړی دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او د اعتراض کوونکو ښځو د غورزنګ نورې غړي هم په افغانستان کې د ښځو له حقونو په تیره بیا په زندانونو کې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د نړۍ پر کړنو انتقاد کوي. د افغانستان د ښځو د پیوستون غړي فرشتي قریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه ښځو د خپلو حقونو لپاره مبارزه کړې او مجازات کول یې عادلانه نه دي.
زنان برای مطالبه حقوق شرعی خود
ده خزو د خپل شرعی حقونو چې د ازدکری او د کار حق دی مبارزه کړی او مجازات کولی عادلانه نه دی. زما په انده سمنه ده چې له طالبانو څخه د یادو میرمنو تخلاصون غوښتنه وشي. زه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوم چې د دغو خزو خلاصون ته پام وکړي او له زندان یې خوشی کړي،
توجه کړي او ځبند اسارت رها کړي.
د کزو د قانون یوې فعالې هماره جبی ازادي رادیو ته وویل
طالبان هیڅ فکر میکنه کې
طالبان فکر کوي چې کاخزي لمک سره وی نړۍ به رسمیت پیژندلو ته نږدې شي او پر رسمیت به و پیژني. خو د دې کزو په خوشی کولو کې د نړیوال ټولنې چوپتیا عادلانه نه ده.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د یادو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یونما تېره اونۍ پنجشنبه وویل چې طالبانو د سپتمبر له 19 راهیسې په کابل کې د ښځو د حقونو څلور فعالانې نیولي دي. یونما په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې روغتیایي پاملرنې له کورنیو سره لیدنې او د ښځینه فعالانو قانوني حق چې وکیل ته لاسرسی دی برابر کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو د دغو بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي وه چې د ښځو په اړه خپل چلند کې بدلون راولي. خود طالبانو حکومت تل ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې ښځو د بشري حقونو بنسټونو نړیوالې ټولنې او اکثرو اسلامي هیوادونو نه ده منلې.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواياست. اوس باور شو د چمن پرلت د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر 15 ورځم دوام لري. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر په 21 پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. پرلت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي که د دسمبر تر 15 پورې د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شي نو د دغه احتجاج لمن به د بلوچستان ټول پښتون میشتو سیمو ته غځوي. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال سمد شبنم له چمن ریپورت را لېږلې.
د چمن د پرلت ټول اتحادیان زنده باد، ملي اتحاد زنده باد، پښتون قوم له پارتي
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او فنډیانو پرلت د اکتوبر له 8 روان دی. د دسمبر پر 9 د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي پرلت د وینا پر مهال وویل
که په دې خبره خو به دی چې دا پرلت ګناه ده، دا پرلت دا ګناه ما کړی زه پکې شامل یم، بل هم ولا کپریز نور چلوم نور چلوم نور چلوم نور چلوم خاما خاچرو دا جمعه پر ګورم ټکور روان جمعه دراله روان جمعه زمایم خبر پرلت کمیټې هر څو مذاکرات خبر مذاکرات سره وکړي د خبرو تلار ورکړي کمینه کول د دې جمعه پس د جنوبي پښتونخوا په هر ځای کې به پښتونخوا ملي هم پاتې د دې شی وو دفتر ته مذاکره کوي هر ځای به پرلتي هر ځای به راځي.
پرلتوالو د نومبر له 20 له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلت مشر غوث الله د خپلې وینا مهال وویل چې زموږ پر امن پرلت په تراغوي پورې روان وي تر څو پورې چې زموږ غوښتنې منل سوي نه وي.
دلته د ایپایې د خوا یا د ایپسی د خوا پر بارډر باندې اوسم سریا رشپت شروع دی. دلته سلام دلته بچمن کی دی کد خپل حق د پاره مظاهره وکل یا دی د خپل روزګار د پاره مظاهره وکل یا دی د خپل امن او امان د پاره مظاهره وکل بیا دی زمش پر خلکو باندې زمش پر پښتنو باندې بیا یې پایارونه کټی بیا بل بل دنده کوي کوي.
د چمن پرلت لخوا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټې هم جوړه شوې و. د دغه کمیټې غړو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلي او د پرلت ستونزې د هغوی سره شریکې کړې. په دې اړه د کمیټې وغړي اجی اتولا د ډسمبر پر نمه مشالېډو ته وویل،
سرکاری حکام سر مردہ مجلس ہوگی عوام مرتبہ چندانی علاقے کی آواز مرد والا حکام پر وہ رسو آخری داستوں کا پچمن کس کا بہبار دے چمر اسلام آباد ہم لاڑو اسلام آباد کے سینٹ چیئرمین مختلف سینیٹران سر اور وزیر داخلہ سر دگور سر مرف جیوان مختلف وقتوں کی میٹنگوں نہ ہو کلا مل چمن عوام چکم ستوں کا والا کم مشکلات پر بارڈر باندھے کم کاروبار دی
پاکستان حکومت پر ڈیورنٹ کرشا دا لومڑی نومبر څخه د پاسپورٹ او ویزه شرط لازم کول ترڅنګ د اکتوبر له 1 قانوني اسناد نه درلودونکو بارینان ته له یواده د وتلو امر کړی وو. حکومت وای چې دغه ګامې په یواد کې د امن ټینګ ساتلو او کاچاک د مخنیوي لپاره خستی د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د پاکستان د موخت حکومت د کورونې چارو وزیر سرفراز بوکتی ادعا کړی چې لنوي سلنه زیات کډوال په خپل خوخه تللی او هیڅ ډول زور زیاتای ورسره نه دی شوی. بوکتی د جمعې پر ورځ رسنیو ته په یوناسته کې ویل، تر دې د مشوخوا څلور لک او اتیا زره څخه زیات د خبره ناقانونه کډوال د پاکستان له بیلابیلو پولو بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. له سنا کاکړ په دې اړه جزئیات وور.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سرفراز بوکتی وایي چې تر دې دمه شاوخوا 4,02,315 د په خبره ناقانونه کډوال د پاکستان له بیلابیلو پولو څخه بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. نوموړي د دسمبر په 9 د جمعې په ورځ رسنیو سره په یوې ناسته کې دا وکړه چې تر 90% څخه زیات کډوال په خپل خوښه تللي او هیڅ ډول زور زیاتی ورسره نه دی شوی. د سرفراز بوکتی د خبرو یو برخه چې د پاکستان رسنۍ آج نیوز لخوا خبره شوې،
ان فیگرز کې سات یې پتا چلتا ہے
دیش می رو سره دا وځي کیږي چې له هغه سره هیڅ ډول زور زیاتې نه دي شوې، هیڅ ډول لاسه چونه نه ده شوې، د خزو د زورونې کومه قضیه نه درامنځته شوې، د ماشومانو د زورونې کومه قضیه نه درامنځته شوې.
خو تر دې مخکې یو شمیر افغان کډوال واسدی رادیو سره په خبرو کې دا کړې و چې د نیولو او شډلو پر مهال د پاکستانی پولیسو لخوا ورسره له تاوتریخوالي ډک چلن شوې دی. دغه شان په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي رادیو ته ویلي وو چې یو شمیر افغان ماشومان په داسې حال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې کورنۍ په پاکستان کې دي. په پاکستان کې مشت افغان کډواله فرشته غزنوي وایي اوس هم دوی سره بد چلند روان دی.
پولیس خانه به خانه میره
و پولیس کور په کور ګرځي، د افغانانو د پاسپورت او ویزه په اړه پوښتنه کوي او یو شمیر یې له بده مرغه افغانانو سره ښه چلند نه کوي.
د سیاسي چارو شنونکو غوث جان باز هم وایي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان حکومت چلند بیرحمه او دوه ګونی دی او د په خبره دوی افغان کډوال د سیاسي وسیلې په توګه کاروي. نوموړي زیاته کړه،
درخل پاکستان لقسمت
په ټوله کې پاکستان د افغانانو په وړاندې دوه ګونی او بیرحمه چلند کوي او په دې ډول دوی غواړي په نورو حلقو سیاسي فشارونه راوړي او د افغان کډوالو څخه سیاسي ګټه پورته کړي،
افغان استفادې سیاسي وکړي.
په ورته وخت کې د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر ایمال ولی خان ویلي په پاکستان کې د پټکو د میشتو ناقانونه افغانانو ملاتړ نشي کولای. نوموړي پاکستاني رسنۍ جیو نیوز سره په خبرو کې ویلي، که څه هم د افغانستان او پاکستان پښتانه یو دي، خو له دې عمله د غیر قانوني عمل ملاتړ نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په خپل ایکسپانه لیکلی چې په اسلام آباد کې له چارواکو سره د افغان کډوالو لپاره په اسانتیاوو خبرې کړې او په ورته وخت کې له افغان کډوالو سره لیدلی دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د راپور له مخې د سپتمبر د 15 او د ډسمبر د 2 نیټې ترمنځ 4,38,111 افغانان له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د غزې په شمال او جنوب کې اسرائیلي الوتکو له تیر شپې راهیسې درنه بمباري پیل کړې او د غزې ترانګې په شمال کې له فلسطینیانو پوښتنې ګریوګنې شروع کړي چې د حماس وسلوالو په تنځایونه چیرته دي او څنګه یې پیدا کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
اسرائیلي الوتکو تیر شپه او نن سهار د غزې د ترانګې ځینې برخې په پرله پسې ډول بمبارد کړي او بمباردوي. اسوشیټډ پرس اژانس سرګندوی چې اسرائیلي ځواکونو د جنوب د غوسی موسیدونکو ته وارلمخه خبرداري ورکړې وو چې د جنوب لور ته ولاړ شي. دا بریتونه یو ورځ وروسته تر دې وشول چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر دایمي غړیو او ډیرو نورو هیوادولو لوري ملاتړ شوی وو چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربان غوښتنه کوله. د امنیت شورا له 15 غړیو دیار له سو په غزه کې د بشري اوربان پلوي وکړه. بریتانیا د پریکړه لیک ته ممتنې رائے ورکړه او د امریکا متحده ایالاتونو رد کړ. غزه له مصر او اسرائیل سره سرحد لري او دا لارې بند دي. د دې ترانګې دننه خلک له جګړې د پناه اخیستو لپاره هم دا یو لار لري چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې بلې ته کډه شي. په غزه کې د حماس ډلې تر واک لاندې د روغتیا وزارت د جګړې له پیله د 2 میاشتو په ترڅ کې د وشل شویو کسانو شمیره څه باندې 1,400 تنه یادوي او وایي چې اکثریت وشل شوي ښځې او ماشومان دي. اسرائیل حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني د ملکیانو په وژنه تورنوي. اسرائیل وای چې دا ترهګر ډله له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کوي او دوی تر وسه وسه هڅه کوي چې د ملکیانو د مرشوب له مخنیوي وکړي. اسوشیټډ پرس اژانس د غزې د اوسیدونکو په وینا خبر ورکړ چې نن د غزې د شمال په جنوب برخو کې او په جنوب کې د رفح ښار په ګډون ځینې سیمې اسرائیلي الوتکو بمبارد کړي. دا هغه سیمې دي چې اسرائیلي ځواکونو له خلکو غوښتي دي چې له دې ځایونو ووځي. اسرائیل وای د غزې په شمال کې له خلکو پښتنې ګرویژنې پیل کړې دي چې د حماس وسلوالو په تنځایونه پیدا کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ور به شو کونړ ته د کونړ غازی آباد ناړی او د نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالي اوسیدونکو د سړک لکندو کپر او خراب حالت څخه شکایت کوي. د دوی په وینا چې سړک دومره خراب ده چې ناروغان اسانه دوختون ته نشي رسولي او ډیره په نیمه لار کې ساور کوي. دوی لوسنوي چارواکو مرستندوی موسو غواړي چې یاد سړک ورته جوړ کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ختیځ نورستان او د کونړ د دوه ولسوالیو ناړی او غزیباد وسیدونکو به له اسمار ولسوالی څخه تر برګ مټال پورې په لږونه کیلومتره اوږد سړک وران ویجاړ پروت دی او لاملې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالی وسیدونکو حاجی شاه ولی خان ازادي راډیو ته وویل د سړک خرابوالی په وجه ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله له یو ځای بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته دی، امنیت شته دی، مشکلات نشته دی. دغه د اسمار نه پورته تر کومه چې اخیری حد دی ټول سړک خراب دی، مسافرینو ته، مریضانو ته ټولو ته تکلیف دی.
د کونړ غزی آباد ولسوالۍ که څه هم له ناړۍ کامدیش او برګ مټال څخه پاخه سړک سره نږدې پرته ده، خو ولسوالۍ باید سړک کې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړي او د باران پر مهال پکې ډنډ وبو ولاړې وي. استاد حیاودین احساس
د غازی آباد او ناړۍ عمومي سړک چې د ختیځ نورستان دوه ولسوالۍ برګ مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتی دي او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورند د پرځي کرخې سره هم بریدونه لري. خو شاید پاخه شوی دي، په اساسي ډول رغول شوی دي. د شکر زیات دي چې امنیت تامین دي، بودیجه د دیو پلاس کې ده. وختن هم ده چې په اساسي ډول باندې د دې سړک د جوړېدو چارې پیل کړي. ځکه دلته ولس د ډیرو ستونزو سره مخ دي. سړک دي دومره خراب شوی دي چې هغه موټر او تګ راتګ د ستونزې من شوی دي.
د ځای اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پوری سرک پوخ شو. د پاتې سرک کرکولو باندې هم څو ځله کار پیل شو، خو جګړو ورته اجازه ورنکړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هوارې شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګې مټال پورې ټوله دوه ساعته لار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل پنځو او شپږو ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو له ستونزو یې تر ارګه خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړۍ، غازی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدېش او برګي مټال د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سرک په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالی او پکې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبل رسیدو د پارون اسداباد، د اسمار برګي مټال او د نورګرام منډول ترمنځ سرکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمیر ځایونه یې کرکولو ته هم چمتو شوي وو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو ته محمد انیب الهام د زابل څخه همدا پیغام درته پرېږدم. دا چې د ازادي راډیو له لارې د بندونو د جوړولو خبرونه اورم، نو واقعتا ډیر خوشاله کیږم. یو ښه خبر هم دام دی، زابل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکۍ روان ده، چې شپېته تراویا سلنه پورې کار بشپړ شوی دی. ان شاء الله چې په راتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم ترلاسه کړي. خو بدبختانه به درته ووایم چې یوازینی همدا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده، نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته. یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول، هغه هم د تکمیلېدو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل. په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه هم تیر 1401 کال کې ولو. نو زموږ هیله همدا ده چې ولسوالیو اطرافو کې هم د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوي، تر څو په ولسوالیو کې هم دا ستونزه حل سي. ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي، هلته زراعت ته، هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده. ډبره، شګه، همدارنګ دغه وسایل ډېر دي، یوازې کار غواړي. او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړي، تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي. وسلام په احترام.
د هلمند ولایت د مسکرا د ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکرا د ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسلیک شوی ده. زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلې، تر ولایته کړلې دي، غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي. موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي. لکه هغه ورشناباد چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي، د نو اوبو د لاسه څه. او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکلات سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي. په خدای د چهدار وار سړی ځي، سړی ته د پښتورګو مریضي وراچي، دونه کچلار ده او مریض تر خپل هدف پسې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سوی ده.
د کابل وستون کلی ما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ول خو میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمو کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار مې مورته وسپارلې، لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوي، لبلې خو اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخېستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې د ته اړې دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پوری ته ښځو سوهند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنۍ سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه له لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بېخي نه ورکول کېدی، ولې اوس بېخي دغه کچه را صفر سوې ده چې دوی بیخی خځ وته د هغوی مصرف نه ورکوي، یا هم چې دوی بازار ته لیکي دوی ته ټاکل سوی پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېر خریداري تم خپل خځونه لري. او خځې هم دي چې له دغه ستونزې نه سر ټکی وای چې کومې دوی ته پیسې ورکول کیږي، هغه فقطا د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د کومې ښځې کار کې وظیفه کې د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي، کور ته وړي، د هغې اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې ترڅو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالی بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
موجوده که شوار ما یک بلند است ماشش
سره لده چه میره می دیر ماش اخلی خوزما و دا اولادونو دلگهت پیسی نراکوی دسی وقتم شوی چه لما سره پینزه افغانه هم نوی اصلا زما و دا اولادونو پر ورانده می ده مسئولیت احساس نکوی میل مرازی خپلا می پیسو تا ضرورت کیگی حیران نایم چلو کمی کرم دده چه وایم پیسی راکلا وی خزی پیسی چکوی ډېر ځله مجبوره شویم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله هم د سړک پر سر څنګه وخرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینه وو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلود هغوی سره بېکار کوو. اوس ښځو ټول بیکار دي خپل عاید نه لري نو دوی مجبور دي چې مېړه ته لاس ونیسي دغه څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه مېرمنې ته پیسې ورکړي ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې اولاد مریضیږي نو مجبور دي چې خاوند ته لاس ونیسي یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي هغه هم که ورکړو خطر خه که ور نه کړو نو حتی به لفظي شخړې کورني جنګونه او دا شیان پکې پیدا کیږي نو دغه ستونزې شته دي او ډېری بیلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي
بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړي خپل یو څه وګټي په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي خپل روابط خرابېږي د دې سره مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کیږي او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هیڅ ما ځکه اوس ژوند په پیسو روان دی طبعا چې هر څه طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسې ونه لري په کور کې سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي هغه ته بنده یا په بیرون وي کله نا کله مثلا میلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضیږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کیږي نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کیږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کیږي نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي څه موده وړاندې د کابل ته تللی وم هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو مثلا یا بې تکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې هیڅوک له مستۍ نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی
بله تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې څومره په دوی تاثیر کړی و طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباس په دې کې څومره تغییر راغلی و
ډېر تاثیرات پیدا کولی دي نوی رژیم ډېری ځایو ته ځلاله ما ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې وې بیکاره شوې مخکې هغه خالي کار درلودو یو حیاتي به درلودله هغه کار لري ولی اوس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي کار نه وو ټول اقتصادي ستونزې کړيږي او مېرمنې به بيخي په بد وضعیت کې وي هتا ډېرې ما ولیدلې چې دوی په کراچۍ به شایان خرڅول دا ډېر دردونکي و
دوی چې ویلې کله چې سره وغږېدلې آیا په دې امید وي چې بیرته باندې په خپل سر کار شروع کړي او که یو ډول ماتي سوي وي
که تاسو یو مثال درکړم زه یو راجګا ته تلوم هغه د تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وي نو هغه ته په هغه ورځو کې داسې خط استول شو و چې تاسو دراتونکو میاشتې په لومړی تاریخ باندې باید خپل راجګا وي وتړی یا څنګه درخونه وتړی دوی ډېر خفه وي دوی ویل چې موږ د ګټې وټې لاره همدغه و او د خپل کورنوي لپاره به موږ نفقه پیدا کوله خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر لستون سره مخامخ یو دوی ډېرې جګرخونه وویل چې زمونږ سرنوشت زمونږ راتلونکي به څه شي ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله دوی ویل چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی موږ وسایل اخیستي دي که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې موږ مجبوره لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون مېرمنې کار نشي کولای په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي تاسو مشوره د کورنۍ او نارینه وو ته څه ده دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی څه وکړي چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي
فرشته جان یو څه باید ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي کاوی مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو حتی په کور کې وځي کولای شي ډېرې مېرمنې دي چې د غوي خیاطي زده د لاسي کار زده مثلا د ماریو کار دی ګلدوزي دغه شیان زده دي که سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای پیسې نشي ورکولای ګټوټای نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغه خپل کار کوي شاید دومره وکول شي هغه شپه ورځ پیتی رشي که وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی اوس دغه د نوي رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیرو پلور بيخي زیات شوې ده دغه غڅې چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولې شي او به بازار سره وړلې شي خرڅولې شي موږ په بازار کې وګرځېدوم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وې دا مېرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامه غوښندې کار وکي بیرته د بازار ته وړي خرڅوي دي اډقلی یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي زه فکر کوم کپدې برخه کې یوازې هغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خپل ستونزې په حل وي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکی به څه کیږي، لاس تر ځنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بلاخره خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه غواړي چې کورنۍ ته تاوتریخوالی رامنځته کیږي. کله چې تو ګوري چې حوالہ دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد باندې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې بالغه ونیش 90% اتیا فیصد ښځې همدا اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سارا کراوزي او کراچۍ کې بیخي هغه شنه ترکاریم پې واچوي، نو لس شل روپۍ به د ورځې ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازړه دي په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونشي. نو اراده چې وي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي. د خلک شل روپۍ ډیر شو، په 50 روپۍ نه ګټي، د ورځې لس شل خو به ګټي، د ډوډۍ پکېږي. ولې په ټوله کې که اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټي راون غاړي، فکر کوم ښځه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو به راووزي، د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو څخه به راووزي.
د سیو میرمن ته په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناسته ده، احتیاج موتاج، پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شا گاوند کې دي. د سمیرمن ته لیدلې و
ولې نه؟ دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شوم، حتی بازار ته چې به کله تلمه نو دغه سوالګر بېخي ډېر و، بې حد و بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې چا ته به لاس اوږدولو، د لسو یا 15 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او په سړک باندې کېني، بیا د چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دي، حتی ما کیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بیخي وي دونه سره سره نه کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی مونږ د دې توان بیا نه لرو چې د خالي اوبه تل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بل اخره ښه شي، چې دوی دومره ځان وساتي اده اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی؟
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کېدل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که 100% نه وي، بيخي غلط 100% ستونزې چې د دوی حل شي پشته امکاناتو باندې، نو دا بلوی خبره وي. په اوسنوي شرایطو کې نشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې، ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. اته ډېرې مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو. هغه ویلې چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم، نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی. که ډېرې مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا بلې خبره وي. یو بل مېرمن چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلی و، هغه دغه ماری اخیستلې، نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو ماریو څکه هغه ویل چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکی ورته ارزان به اخلم، به می وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم او د سرک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه زر روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي، ولې د ورځې کې هغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده.
او نارینه او ته څه وایي؟ مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي، کمه هغه په دې سختو شرایطو کې لخپل می منو سره په حساب نیمه کایا، هغه کم قسمت ورکړه چې میرمن دا احساس وکړي چې کنن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي رکی، دا به څومره خوي؟
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د میړه لاسته کې هغه به ډیره سختي لري، ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روږدي شي وي، همیشه لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه په ټول وي، که ژوند کې وستونز درامسته کیږي یا له داسې اقتصادي ستونز سره مخ کیږي نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپل که میړونه چیرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حد اقل که دوی میاشتې معاش اخلي دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاوند په در باندې وخوري او بیرته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، ته بن یو څه ته پکارېږي، نو پیسې باید ورکړي. او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بېدانده یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم، نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوند دې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
خزی بی برخه کول دندې د ویټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي، او بیا په تیرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ اشاوي بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې، چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه میړه نه ورته ورکوي، کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریږدي چې کار وکا، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې تاسو ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې راواخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې لسنه ډاریږي اول دوی نش کولای چې صلاحیت میرمن ته ورکړي. حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې لاریږي چې د ټولنې لایق نه دوی باوسي او راوسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلی یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې، له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانهدار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې پلار به وخت نه درلود، مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې د کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو لږ پیتو زر څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
تیرشی بیا براشی گرانا زوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا سرونا